سلام د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفری بازاهر وړاندې کوم. بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي.
څه چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده.
په کورونا ځپلې هند کې میشت افغانان په کوم وضعیت کې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي تېر ځل هم متاثره شوي وو، دا اوس هم دغسې ده.
په پکتیا کې د شری ناروغۍ ډېره سوې.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي ډېر به د ستري ناروغان وي.
د لوبله ډکره
با کنش زیبایی این دروازبان همراه بود علیرضا قربانی.
خو لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. د کورنیو چارو وزارت وایي د روژې له پیله تر اوسه 50 ملکیان او سل سرتیری په تاوتریخوالي کې وژل شوي. په لوګر کې د یو ماین په چاودنه کې درې افغان پوځیان وژل شوي او سپیس ایکس ستوربیړۍ چې څلور ستورمزلې پکې دي نن له نړیوال هوایي سټېشن سره یو ځای شوه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه تر وتلو وروسته د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت تجهیزات په افغانستان کې پرېږدي. د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیا نن له امنیتي غونډې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل
هغه څه چې دوی له موږ سره ژمنه کړې ارزښت یې سلګونه میلیون ډالرو ته رسیږي. د دې تجهیزاتو لیست هره اونۍ اوږدیږي، نو هغه حساس مواد چې موږ ته پکار دي له منځه نه دي وړل شوي.
ټاکل شوی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روژې په مبارکه میاشت کې تر اوسه 50 ملکیان او سل سرتیري په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید روشن نن سه شنبه د روژې په 12مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو له کبله په وژل شویو ملکیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په حملو کې کموالی راغلی او یوازې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې ځوابي بریدونه کوي. په لوګر کې د یو ماین په چاودنه کې درې تن افغان پوځیان وژل شوي او یو ولسی پاتسنوال ټپي شوی. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان ګل احمد حیدری ازادۍ راډیو ته ویل پیښه نن له غرمې مخکې د مرکز پل علم په کنجک سیمه کې وشوه.
له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې په کنجک سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوی یو ماین د ملي اردو پر سرتیرو وچاودید چې درې سرتیري شهیدان کړل او یو ولسی پاتسنوالی ټپي کړ.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په پروان کې د پولیسو یو سرتیری په ډزو وژل شوی. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې عامر ازادۍ راډیو ته وویل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دا پولیس نن د پروان په مرکز چاریکار کې د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. بلخوا په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامز رسنیو ته ویلي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې چې یو نن او دوه تیره شپه وشوي وژل شوي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی و د نوي والی د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې تېره ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فایق پر ځای د فاریاب د ولی په توګه په دنده ګمارل شوی، خو د ولسمشر پخواني مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. تسنیم خبري اژانس نن د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وویل د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یوه کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال له دې ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال څوک او د کوم ځای وو. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشرانو نن د میانمار پر پوځي مشرانو غږ وکړ چې له پوځي کودتا وروسته د معترضانو وژل او ځپل بند کړي. د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آزیان د شپږو غړو هیوادونو د دولتونو مشرانو او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غوښتنه نن جمعه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي ادارې له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په بیړنۍ غونډه کې وکړه. دا غونډه د دې لپاره رابلل شوې وه چې د ډیموکراسۍ پر پلوي معترضانو د پوځ د پونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د تشدد د پای ته رسېدو او د نیول شویو معترضانو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د سنګاپور صدر اعظم لی سین لونګ د میانمار یا پخوانی برما له پوځي چارواکو وغوښتل چې د آسیان ټولنې او د ملګرو ملتونو استازو ته اجازه ورکړي چې د وضعیت د ارزونې لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د میانمار یا برما پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آونګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت له وکل لرې کړ او له همغه راهیسې د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوي. او وروستی خبر، له سپیس ایکس ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یوځای شول. کریو ډراګن سفینه چې یو ځل مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیډا له فضایي مرکز څخه تر توغېدو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایي سټیشن ISS سره ونښته. دا د سپیس ایکس دریمه ستور بیړۍ ده چې د ځمکې پر مدار تاویدونکي فضایي سټیشن ته ځي، خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوې سفینه بیا فضا ته استوي. فضایي ساینس پوهان وایي د سفینې کړکۍ به له ISS سره تر یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته مرکز ته دننه ورخلاص شي او تګ را تګ به پکې پیل شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10.5، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو پښتو مشهمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزې سره نه دی مخ، او حتی کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي، چې نن هم یو شمېر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاو میلیونه ډالر تجهیزات دي، او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درستیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفاع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
در خدمت خود در محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیتر ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولای شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای اوایشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خغلی محیپای بهرنی پوزیان با افغانستان که فیزیکی حضور و نلری خود دوی ملاتر و مالی مرسته با پوزی برخ که در تیر په تیر له افغانستان سره دوام ولري. دا څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانې عمومي قومندان جنرال مکینزي ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
د خبر د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د په دغه یو بل راپور کې به واوري چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره د خپلو تجهیزاتو په تړلو او لیږد بوخت دي. په دې اړه لویدیځو رسنیو راپورونه خپره کړي دي. دا چې کومې آمادګیانې او چمتووالی ورته نیول سوی دی په دې راپور کې به واوري.
لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې له افغانستانه د پوځي تجهیزاتو د بستهبندۍ لیږد او له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو په ایستلو کار روان دی. سی این این د دریو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د خوندي ایستلو لپاره په سیمه کې سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. دغو رسنیو دغه شان راپور ورکړی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین په سیمه کې د الوتکې وړونکې سمندري بیړۍ ساتل هم منظور کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی پرون واشنگتن کې خبر اعلانو ته ویل چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي او د دغو ځواکونو د امنیت د خوندیتوب لپاره له دې وړاندې B-52 بم غورځوونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې شپږ 52 جنگي الوتکې په منځني ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د استخباراتي سازمان CIA مشر پریس ویلیام د تیرې اونۍ په وروستیو کې په یو نایلان شوي سفر کابل ته راغلی او افغان چارواکو سره یې په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د هڅو خبره کړې ده. دغه خبري اژانس لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خو د افغانستان د لوال پاوز بخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وای افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه ډیر ښه روزل شوي او له ښو وړتیاو برخمن دي.
لوجستیکی قابلیت، محاربوي تخنیکی قابلیت ډیر ضرور دي. نو که چیرې زموږ ملي اردو د لوجستیکی پلوه د تخنیکی پلوه کمزوري نشي انشاءالله خپله دنده په ښه توګه سرته رسولی شي.
ښاغلي کریمي بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو فني او لوجستیکي وړتیاوې ته په اندېښنه کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان کړی چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو یو شمېر لوړ رتبه امریکایي چارواکو په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو خبرداری ورکړی چې دا کار به ښې پایلې ونه لري.
آزادی رادیو لوونه ترو
په دې وروستیو کې کورونا وایروس هند ډیر ځپلې دی. په دې هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300,000 زیاتې نوې پېښې او تر 2,000 زیاتې د مړینې پېښې ثبت شوې دي. په هند کې میشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو پخوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندوستان کې د کورونا وبا د وروستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د میشتو افغانانو پر ژوند د اغیزو په اړه خبرې کړې دي. په ګډه به وورو.
دلته مخصوصا په ډیلی کې، په ممبئی کې، په پونه کې، په دغو ځایونو کې البته څو ایالتونه یې نور هم همداسې دي، په بد حالت کې دي. دلته خلک وایي ډیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوي وسي. متاسفانه هغه پخپله ډېر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په 13-14 ساعتونو کې خپاره کړي دي هغه دا دي چې 3,40,000 تنه دا په دې 13-14 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي. په 13 ورځو کې 9,40,000 کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوي دي. د مړو سوو کسانو شمېر چې دوی ښیي 2,600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوي دي له دې اوسني حالت.
عمان نیازی، هندوستان خپله د کورونا ضد واکسین تولیدوي، ولې پکې داسې مهال چې ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دي او دغه وبا په کمېدو ده، په هندوستان کې د کورونا وبا زور اخیستی؟
دوه درې علته ښیي. یو علت یې دا ده، د کوم په نوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنګا په دریاب کې ترسره کیږي او دا د څو ورځو په مخه یې. نو پدې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړي دي دوی وایي چې شاوخوا یو میلیون کسان پکې لمبېدلی دي او دوی سره د دې چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي خو سره د هغو هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات دي او هر لور کمپاینونه روان وو دا چېرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو البته ماسکونه به وو هماغه خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک وو هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته سوه سینما وه نور تیاتر وو څه ځایونه چې وو دا ټول خلاص وو خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتول.
ومان نیازی هلته ګڼ افغانان اوسېږي کاروبارونه کوي کډوال دي د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندوستان کې څه اغیزې کړي دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځل هم متاثره شوي وو د اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي دغه دوکانونه لري البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې له خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي او دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي. تیر ځل هم همدغسې وو. نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري. همدغه یې د عاید منبع ده.
یو زیات شمېر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
د هغه افغانانو لپاره چې له افغانستان راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی د هغه کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روختونونه بیخی ډیر دي. دوی کولای شي هلته خپل تداوی وکړي خو البته ځینې اسناد به ورسره یې طبعا په هغه له افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي هغوی بیا چې ویزه هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته یې تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره یې څه مشکل نشته ده دوی کولای شي په هر روغتون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې میشت افغان لیکوال عمان نیازی و.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سم له پکتیا ولایت په پکتیا کې د شری ناروغي ډیره سوې ده. د دې ولایت د روغتیا مسؤلین وایي چې خلک تر ډیره د واکسین کمپاینونو ته پام نه کوي چې داسې پایلې ترې رامنځته کیږي. نور حال په دې راپور کې.
په پکتیا کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شری ناروغي خوره شوې چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په شمیرو کې زیاتوالی راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسېږي. د کورنۍ اووه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. له ده مې وپوښتل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته شول. ده وویل
په ماشومان ټول نیولي وو داسې تقریبا پنځه شپږ وو ماشومانو د مونږ کور کې. کلي ته چې کوم واکسین ولا راشي هغه خپلې څاڅکې چې دي هغه ورکړي. نور داسې اول خپله ما نه دی کړی. زه ډاکټر یم چې واکسین ته هم په وخت در وړی وي.
دی وایي که له یوې خوا خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپلو ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي له بلې خوا د اړوند ادارو لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه او د شری د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومانو واټمشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شری ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. دی وایي د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومانو نه رسول د دې ناروغۍ د خورېدو لاملونه دي.
ورځ کې تر شلو یوویستو پورې شاوخوا مونږ مریضان لرو بستر. یو دا ده چې واکسین نه کول دي او بل دا موسمي ناروغي دي که نه خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسین وکړي.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو درې میاشتو کې د شری ناروغۍ له مشکوکو 1013 ماشومانو څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې څه باندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي، خو ښایي شمېر له دې هم پورته وي ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا هم په کور کې په خپل سر درملنه کوي. ډاکټر نعیم زرملوال د ماشومانو متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دی وایي د ورځې له 30 ورتلونکو ناروغانو یې 13 تنه په شری اختوي او د ناروغانو له تاریخچې اخیستلو وروسته جوتیږي چې یا د ناروغۍ د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې څلوېښت مریضان راشي ډېرس به یې د ستري ناروغان وي. علت یې همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړې ده، په دې وجنه باندې کال په وقواتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شری ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د پوټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شری واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي، تر څو پورې چې کمپاین راځي له هغه نه مخکې موږ دا مشکل حلولی شو. که دوی مو کولی شو کلینیکونو ته راغله، هر کلینیک د شری واکسین شته، د نور واکسینونو په څنګ کې دغه واکسین به هم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زی په وینا په ټولنه کې له شری ناروغۍ د خوندي ماشوم لپاره باید هر نوی زیږیدلی روغ ماشوم په نهه میاشتنۍ او د بیا ځل لپاره د عمر په 13 میاشتنۍ کې د شری د ناروغۍ په وړاندې واکسین شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ بولي او ویل چې په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر سي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمي بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمي بدلون د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړی چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیه او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیځ ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمي بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین دې خبرې ډاډینه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د له منځه وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. ده دا هم وویل دې غونډې ته ډېرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او دی هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي غازونه کم کړل شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم ګول ساتونکی علي رضا قربانی اوس په ایران کې ګچکاری کوي. شغلې قربانی په دې وروستیو کې په فیسبوک خپل عکس خپور کړی او لیکلی دی له کوم ځای تر کومه ځایه. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوټسال ورزش ته د شغلې قربانی هلې ځلې او له حکومت د ګیلې راخستل شوی دی.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علی رضا قربانی.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم ګول ساتونکو نهویش کلن علي رضا قرباني وس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمه کار ودانیو کې ګچکاری کوي. د دې فوټسال په میدانونو کې 15 کال لوبېدل او د افغانستان لاړخه په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې ګډون کړی دی. خلص مودی راهیس د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې ګچکاری کوي. د پدې وروستیو کې د ګچکاری په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته لیکلی چې لکه مزایا تر کومه زایا. د قربانی په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بی پروايي یو اعتراض ده.
تبرو استوریکی گذشته مو فقط شرایط ناراحت بودند.
د هغې کیسې په اړه چې می وکړه زه دغو شرایطو ناراحته کړی یم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکړي. یوازې زه نه یم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د دې دغې لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ غبرګونونه راوپارول. په یو خصوصي تلویزیون کې د ورزشي خپرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قربانی په سیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللي او د ده په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یوه ژمنه هم عملي شوې نه ده.
یک ستاره ای که پرچم کشور افغانستان به اهتزاز در آورده،
یا ورزشی ستاره ای چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ نه دی سوی. قربانی هڅه کوله چې د فوټسال په برخه کې یو نوموته ستوری سي. خو اوس اړ دی چې د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او ګچکاری وکړي.
د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو په ټیم کې د قربانی شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې څلورم مقام خپل کړي. د قربانی وروستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه. او کومه لوبډله چې د پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي، خو هیله من دی چې د فوټسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده. سو دی او د ده په څېر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
او د دې مجلې وروستی مطلب دا دی چې په امریکا کې یو نوی جوړ شوی کمپنۍ وایي داسې الکترونیک موټر جوړ کړی چې بیټرۍ یې له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمت سروان په دې اړه تفصیل کوي.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 400 الکترونیک موټر جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دو وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونه په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي، خو لومړنۍ نمونه د دروس پر لیو لپاره وه، مګر دا یوه د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پر مځکه کښېناست وزرونه په اتومات ډول راټولې شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی. اسکا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیه $9,000 ټاکل شوې ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو تر دې مهاله راسره واورېدلې. پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره وه، خو لا بله خبري مجله مو پاته ده. درې مجله ده، هغه به ستاسو طرف روغ درته وړاندې کړي.